قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلي دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری نن وویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي دي. له د مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه تلاوی غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همدارس په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږ تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بیدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزی ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولی او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص وي. اوس انډیا اجازه نه ورکوي او دا بنده ده. او علاوه د دې نه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د انډیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی دغه غړي له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناه ځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناه ځای به په روان 2015 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د 150 او 140 کسانو ترمنځ وسلوالو تیر شپه د کلات ولسوالۍ یو لوی لاره بند کړه او هغه بس یو دراو چې پولیسو بندیان په کې لیکدول. د سیمې یو جګپړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې وسلوالو بندیان خوشې کړل خو 15 تنه پولیس افسران یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تښتول شویو پولیسانو د موندلې لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حملې د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. لشمانیا یا کالدانه یا سالدانه یو ډول جلدی یا د پوستکی میکروبی ناروغي ده چې د ملاریا په څیر د یو ډول ماشی په وسیله له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته لیږدي یا سرایت کوي. دا ماشی چې اکثرا د شپې په تیاره کې د باندې راوځي په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې په ولاړو اوبو ډیرانونو او نورو ناولو ځایونو کې پیدا کیږي. دا ماشی د انسان د بدن لوڅې برخې لکه مخ لاس او پښې چیچي. ځینې خلک داسې انګیري چې که د کالدانې د علاج لپاره کولای شي چې په چیچل شوي ټاپ نیل توتیا کیږدي او یا د بوټانو رنګ پې ووهي، خو ډاکتران د درملنې دا طریقه بې ګټې بولي او ټینګار کوي چې د کالدانې ناروغ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. په خلکو کې دا انګیرنې هم شته چې کله د کالدانې ماشی انسان وچیچي نو په چیچل شوي ځای نورې هګۍ اچوي چې په نتیجه کې ټپ نور هم لویږي، خو ډاکتران دا انګیرنه هم نه مني او وایي چې د کالدانې د ټپ د لویدو علت د نظافت او پاکۍ نه رعایت او یا د لشمنیا د ماشي لخوا د پوستکي یا جلد څو ځایه چیچل دي. په داسې حال کې چې تودوخه رارسېدلې او په دې فصل کې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا د ناروغیو د سرایت باعث کیږي او د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله خلک حفظ صحه یا پاکي هسې چې لازمه ده نشي مراعتولی، نو په نننۍ خپرونه کې د کالدانې د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د چاپیریال د ککړتیا له کبله د حساسیتونو او نورو ناروغیو د علاج پر لارو چارو او همداراز څرنګوالي باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص زلمای خان احمدزی او د حساسیتونو او ایمیونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدرمن اوریدونکو، که تاسو هم د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې لرئ، د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره سټوډیو ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه یا پوښتنې را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 003 00 01. شمیره تکراروم 00 40 00 01. د خبرونه میلمنو ته ښه راغلاست وایم او قدرمنو اوریدونکو، لومړی ورځو د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ته. ډاکټر صاحب، تاسو خو په سریزه کې واوریدل چې د لشمنیا یا کالدانې د ناروغۍ په برخه کې ځینې عامه انګیرنې هم شته. لومړی که لطفاً په دې باب معلومات راکوي، یا حتی که کولای شئ لومړی په پیل کې تاسو په خپله په ساده ژبه خلکو ته د کالدانې علت تشریح کوي او بیا وروسته لغه په د نورو مسایلو باندې به هم خبرې وکړو، په دې باندې چې عامه انګیرنې یا د عوامو خلکو فکرونه په دې باب څومره سم دي. لومړی ښه راغلاست درته وایم.
مننه. بیا هم زما سلامونه او احترامات نیکې هیلې د ازادۍ له لارې نه ټولو هیوادوالو ته او اوریدونکو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او ښه ژوند غواړم. مننه. رابسو لاشمانیا ته یا سالدانی ته یا کالدانی ته چې دا معمولا په دې غریبو هیوادو کې ډیره زیاته ده، مثلا لکه افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، سودان کې، سوریه کې، او په هغو هیوادو کې چې هغه اکثره ګرم هیوادو دي هلته حفظ الصحه نه مراعاتېږي، نو معمولا دغه لشمانیا هلته پیدا کیږي. لشمانیا یو پرازیتي ناروغي ده. موږ میکروبونه په لومړي ډول کې باید دا ووایم چې په څو ډولو باندې پیژنو. یو پرازیت دي چې هغې کې لشمانیا راځي، چونجي راځي، دا د خېټې امراض راځي، امیب وغیره. یو بکتریا دي، یو وایرس دي، او یو فنګسونه دي. فنګسونه هم د پرازیتو په جمله کې راځي، خو لشمانیا بیا هم د دې یو ګروپ یو برخه ده. نو زه به په ساده ژبه خبرې وکړم، تخصصي بخش ته به ځکه نه ځم چې عام خلک د مال خبرو نه عامه پوهاوی واخلي. لشمانیا معمولا یو پرازیتي ناروغي ده چې د یو ډول ماشي په واسطه رامنځته کیږي چې هغې ته ستن فلای وایي. دغه خزینه ماشی ده، کله چې یو شخص وچیچي نو دا د چیچلو نه د وخت نه وخلا ترسو چې په مریض کې اراض علائم پیدا کیږي د دې په مابین کې یو وخت زمان طی مراحل کیږي چې دې ته په انګلیسي یا طبابت کې انکوبیشن پیریډ وایي یا دوره تفریحي. یعنی کله چې یو شخص د ماسې په واسطه وچیچل شي او بیا تر هغې نه بعد د دې په بدن کې څومره وخت بعد اراض علائم ښکاره کوي، نو دا یې داسې دقیق نه دي، خو بیا هم طبابت په دې کې ریسرچ کړی د ویلي دي چې له لسو ورځو نه واخله تر څو میاشتو پورې که یو شخص د دې میاسې په واسطه وچیچل شي، نو د لسو ورځو نه بعد واخله تر پنځو میاشتو لسو میاشتو حتی یو کال پورې هم ویلي دي دغه شخص کې اراض علائم ښکاره کوي.
او احمد صاحب په همدې دلیل خلک دې ته کالدانه وایي، د کالدانه
او د دلیلونو خو ډېر دی، ځکه چې د دې تداوی بیا ډېره اوږده ده، په کالونه هم کله کله زیات وخت واخلي. نو کله چې دغه مریض ته دغه لاشمانیه د دې ماشې په واسطه باندې وچیچل شي، نو د دې کې یو وخت دغه میکرو پټ کار کوي تر څو د دې بدن کې اراض علائم ښکاره کړي. کله چې اراض علائم ښکاره کړي دي کې لومړنۍ علامه دا ده چې د پوستکي یو وړه دانه په هغه جیو باندې راښکاره کیږي چې هغه مثلا دا شخص لوچ وي، یا لاسونه یا مخ یا پښې، یعنی دې ته اکسپوژر ایریا وایي. یعنی په دیو ساحو باندې د دغه دغه دانه را پیدا کیږي. دا دانه معمولا درد نه لري او د یوې میاشتې نه زیات دوام کوي، همداسې زر نه جوړیږي. نو اکثره خلک خدا نسی تشخیص ولای چې دا سالدانه ده، نو کله قرباني یو شی لګي کله بل لګي. وو که چیرته یو ښه متخصص ته ورسي، نو هغه کولی شي چې هغه ته یو ټیسټ د چې هغې ته لشمانی یا باید وایي هغه ټیسټ ورته ولیکي، وګوري چې هغه کې دغه پرازیت موجود ده که نه ده.
اوبخیر ډاکټر صاحب، وړاندې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرې کوو، که اوس لطفا دا راته ووایاست چې په همدې ټکي ته را رسېدلي یو، که ووایاست چې څنګه به یو سړی پوشي چې دا د لشمانیا دانه ده، او بیا مغه یعنی شکل یې څه ډول دی، علائم یې څه ډول دی، اراض یې څه ډول دی، چې بیا دی پوشي چې امغه ډاکټر ته ورشي یا د لشمانیا د علاج لپاره اقدام وکړي؟
بالکل، نو ټولو نه مخکې خو به مریض دا کوشش کوي چې د ده دا دانه په کومه ساحه کې ده، آیا په اکسپوژر ایریا کې ده، یعنې په هغه ساحه کې ده چې هغه ښکاره دي که هغه پټ دي. که چېرته مثلا په ښکاره یا په مخ کې وي یا په لاسو کې وي یا په پښو کې وي یا اکثره په مټو کې وي، او دا دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت کې جوړه نه شوه، نو دلته مونږ بیا په درې مهمو امراضو باندې فکر کوو، او ډاکټر بیا په دې باندې په درې مهمو امراضو فکر کوي. دا شخص ته پکار ده چې دای باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي او ورته ووایي چې دما د دې دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت وتلی ده، زیاتیږي او جوړیږي نه یا په ځای ولاړه ده. ډاکټر بیا که متخصص وي هغه بیا درې شیانو ته فکر کوي، لومړی کالدانه یا سالدانه یا لشمانیا، دویم لوپس والګارس کې دا د پوستکي تبرکلوز ده، او دریم بیا نو یو بل ډول ناروغي ده هغې ته بی سی سی وایي یا بیزل سل کارسینوما نوډولر بی سی سی، دا هم د پوستکي یو سرطانی ناروغي ده او چې هغه هم د لشمانی سره مشابه اراض علائم لري. نو کله چې د مریض دغه دانه له یوې میاشتې نه زیاته شوه، نو مریض ته لازم دي چې هغه یو متخصص ته ورسي، او متخصص بیا د خپلې تجربې یا اکسپیرینس په واسطه باندې کولی شي چې هغه کلینیکلي تشخیص کړي یا لابراتوار ته ولیږي، هغه کې هغه خپله د لشمانیا باډي وګوري.
د دې بڼه او شکل له نورو دانو سره کوم خاص توپیر لري چې په شکل باندې هم سړی په توپیر پوه شي؟
اولو مرحلو کې لکه دا ځوان دانې چې د خلکو په مخ دي په دې باندې دې سره مساوي، یعنی دې صرف دانې زخم نه لري، سوروار نه لري، درد نه لري، په دې دانه کې درد بالکل نشته، پین لسته. په نورو دانو کې لکه ځوان دانې یا په ماشومانو کې بعضې مردارې دانې امپتایګو ورته وایي، هغو کې درد وي، یا مثلا بعضې وایرل انفیکشنونه دي
یغو کې اکثرا درد خارش او سوزش وي او په لشمانیا کې نه درد شته نه خارش شته او نه ورکه سوزش وي بیا نو کله کله چې دغه لشمانیا مخ کې لاړه شي زخم په پوستکي کې یو زخم جوړیږي او زخم یې بیا په داسې یو شکل باندې چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي. ویلکینو ټایپ لیژن مانا دا لکه آتش پشان پشان پاندې بس یې دا دانه چاودېدلی شکل لري. نو دې کې بیا دا مطلب دا ده چې په دې وخت کې سالدانه زیاته سوې ده او د پوستکي لومړۍ مرحله تخریب کړې ده. نو دې وخت کې بیا چې تشخیص شي دې ته تداوی لازم ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمدزی له تاسو سره بیا هم د کلدانې په بحثونو ته دوام ورکوو. خو زه غواړم چې د خبرونې په دې برخه کې ډاکټر صاحب حلیم آریان ته بلنه ورکم. لمړی خو خراغلاس درته وایم ښاغلی آریان، او بیا لطفا راته ووایاست چې د لشمانیا یا د کلدانا دا د انسان پر ایمیون سیستم یا پر تدافعی سیستم دی وجود دی انسان باندې ناوړه اغیز کوي که نه کوي، که دا لغه سره هیڅ ارتباط نه لري او وروسته لدی چې انسان په دې ناروغي اخته کیږي، یعنی تاسو کولای شئ چې پس له علاج نه جوړ روغ وسی او هیڅ اندېښنه لدی پلوه ونه لري چې دا به زما د وجود پر نور هغه باندې یعنی روغتیا باندې اثر ولري.
سلامونه او نیکیلی لومړی تاسو ته تکل چې تاسو ته او تاسو محترم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته او جناب متخصص صاحب احمدی صاحب ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه ښه راغلاست.
قربان دي سلام وسه. د لشمانیا په هکله کوم معلومات چې احمدی صاحب ورکړي هغه خو یو بشپړ معلومات و. دا د بدن د ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم او الرژي سره هم تړاو لري. کله چې دغه پارازیت بدن ته دننه شي د یو مونتنې ماشې په واسطه، یعنی هغه ماشه چې دا خپله مونتنه ده دغه پارازیت له ځان سره لري.
مونتنه ده یعنی په ناروغه شوې ده، په خپله اخته ده په دې ناروغۍ،
یعنی ناروغه شوې ده خپله په دغه ناروغۍ باندې اخته ده. کله چې دا یو سالم شخص وچی شي او دغه پارازیت د سالم شخص وجود ته دننه شي، نو دلته د وجود ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم د دغه دښمن په مقابل کې، د دغه مهاجم په مقابل کې دا لاسپکار کېږي او خپل هغه پوځونه چې هغې ته مونږ انتیباډي وي دا او نور کوم دفاعي سیستم چې دی چې هغه د مایکروفاجونو د ټي حجرې بي حجرې او کتن په نوم باندې نورمال سیستم دی دا لاسپلاریږي. د دې له منځه وړلو لپاره دغه وخت کې یو الرژیک عکس العمل منځته راځي. یو الرژیک عکس العمل منځته راځي او دغه پارازیت کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم ویجاړ کړي. او دغه وخت کې کله چې یو روغ انسان یو صحتمند انسان یو صحتمند ایمیون یا دفاعي سیستم ولري، نو د دې په مقابل کې ډېر یو ښه غبرګون ښیي چې دغه ښه غبرګون د ټي یو حجراتو په واسطه باندې صورت نیسي چې پر یوه اندازه پورې دغه دفع کولی شي.
آریان صاحب ډېره بخښنه غواړم وبخښئ. د دې لپاره چې دا اوریدونکي نور هم ستاسو په مطالبو باندې پوه شي، که یې لږ دا ژبه له مسلکي ژبې نه ساده کړئ د دې لپاره چې اوریدونکي پرې پوه شي.
کوشش کوم، یعنې دا هغه د بدن د دفاعي سیستم هغه پوځي سیستم ده. خپله دفاعي سیستم چې دی دا یو پوځ لري. ما تاسو مخکې وویل چې په دې پوځ کې انټیباډي شامل ده، مایکروفاجونه شامل دي، ټي حجرې بي حجرې اخلي. که معلومات د عامو خلکو لپاره هم ښیي چې هغه د دې هغه روغتیایي معلومات زیات شي. نو دغه سیستم ما تاسو یو چې په نارمل انسانانو کې دا سیستم ډیر ښه کار کولی شي او دغه ځینونه یو څه د څه کولی شي هم کوم انسانان چې دوی ضعیف وي د دوی دفاعي سیستم د دوی امیون سیستم کمزوري نو دلته دا پرازیت ځینې شي او هغه نفس میکانیزم چې مخکې تاسو همدې کوي دا ورو ورو راپیدا کیږي او دا خپرېږي چې دا خپرېدل بیا نظر په ډولونو باندې فرق کوي چې دا ډولونه تاسو مخکې همدې کوي چې یو د یوې دانې په څیر باندې ځایریږي او ځینې دا چې د څو دانو په څیر باندې او یو رقم ته اشلي لښمنه وی چې هغه د بدن د نن انصاب کې د مخفي شکل په شکل باندې دا وده کوي چې دا هغه د امیون سیستم یا دفاعي سیستم د حالت پر اړه لري چې آیا دفاعي سیستم غښتلی دی کمزور دی یعنې که چېرې د دفاعي سیستم مخفي دا اکسیومن ډېر کمزوری او که چېرې د دفاعي سیستم ضعیف وي نو بیا ډېر زیات ناخوالې او ډېرې قوي نښې نښانې منځته راوړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو خو د حساسیتونو او د ایمونولوژي یا د دفاعي سیستم کې تخصص لري. که یو انسان خاص حساسیتونه د هر څه په مقابل کې چوي دا لري، نو د ملاریا او لشمانیا مخصوصا اوس چې زموږ بحث په لشمانیا دی، ډاکټر صاحب هم را سره دی، د دې ناروغیو په وړاندې د انسان د وجود عکس العمل به د حساسیتونو د لرلو یا نه لرلو په صورت کې توپیر پکې راځي؟
دلته د لشمانیا په هکله باید تاسو ته ووایم چې البته کوم خلک چې یو ځل د دغه پرازیت سره مخامخ شوي نو بیا دغه خپل ایمیون سیستم ورته لري
ډاکټر صاحب، ستاسو غږ موږ ته ښه نه راځي. زه نه پوهیږم چې په اړیکه کې کومه ستونزه پیدا شوې، که امکان ولري چې خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ نو فکر کوم چې دا اوس تر ډېره ښه دی. مهرباني وکړئ.
نو ما تاسو ویل چې خپل د دفاعي سیستم د دو برخو نه جوړ شوی دی، یو برخه ذاتی ده او یو برخه تطبیقي ده. تطبیقي هغه ده چې کله د بدن دفاعي سیستم د یو متهاجم سره، د یو میکروب سره، د یو الرجن سره یا د یو انتیجن سره یو ځل مخ شي، نو بیا هغه دفاعي سیستم د هماغه انتیجن مطابق د انتیبادي جوړي او دویم ځل چې بیا هغه پرازیت یا هغه میکروب سره مخ شي، نو بیا خپل دغه دفاعي سیستم د دې نه دفاع کوي. نو په دې خاطر هغه ناروغان چې یو ځل لشمانیا تیر کړي، بیا هغوی کې دفاعي سیستم تکمیلیږي، عین لکه چا چې واکسین کړي. دویم ځل دپاره بیا که چېرته دغه ناروغ د دې پرازیت د تهاجم سره مخ کیږي، یعنی که چېرته یو منتنه یا یو ناروغ ماشه چې دا پرازیت ولري او دغه شخص وچی شي، نو دویم ځل دپاره بیا د لشمانیا ناروغي باندې د ناخته کیږي. او د دې ناروغي د واکسین په هکله اوس کار روان دی. یو څه نه څه په کورنیو حیواناتو، په کورنیو سپیو کې دا تطبیق شوی دی، اما په انسانانو کې لا مروج شوی نه ده چې داسې یو واکسین دی چې د دوی ایمیون سیستم مخکې له دې نه چې هغه لومړنۍ حمله د مرض واقع شي د دې نه وقایه وکړي او دا دفع کړي.
مخکې مونږ یادونه وکړه چې د کالدانی ماشه یا د لشمانیا ماشه اکثرا په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې، هلته چې ولاړې اوبه شته، ډیرانونه دي او ناولي ځایونه شته، په دې ځایونو کې پیدا کیږي. نو د خوې د چاپیریال مسله ده او تاسو د چاپیریال په مسله کې هم مونږ اوریدل دي چې یو نړیوال کانفرنس تر روان یست. لمړی خو مخکې دې چې نور مسایل ته ورشو کلان راته وایاست چې دا کانفرنس څه وخت په کوم ځای کې جوړیږي او هلته تاسو څه کوئ، بیا به دا نور مسلو ته هم ورشو.
اصل کې دغه کانفرنس دا د سکاتلند کې دا د ګلاسکو ښار کې دا د دې عنوان د 2015 د الرژي کانګره او د بریکینګ باونډریز اکراس تو کانټریز ان الرژي، یعنی مطلب ټول ملکونه ټول هیوادونه باید لاس یو کی او سرحدونه باید مات کړي د الرژي د مخنیوي په خاطر. یعنی دا د خطر زنګ مونږه بیانوي، هغه خطر چې د الرژي کچه ورځ په ورځ لوړیږي. دا سات کل شوی دا چې اوس الرژي وقوع تقریبا 10% دی او دغه 10% په 2050 کال کې دا امکان لري چې 50% ته دغه کچه لوړ شي. او د دې وجه په نړۍ کې د چټکې ساري کېدو له کبله ده، یعنی ورځ په ورځ ښارونه زیاتېږي. بعضې هیوادونو کې حتی د ښارونو لمنه غرونو ته رسېدلې ده، غرونه خلک هغه کوي توږي او هلته ښارونه جوړوي. او په دغې وجه باندې کوم چې د سون مواد دي، خصوصا د ګاډو د ډیزل د سون مواد، او په فقیرو ملکونو کې خصوصا افغانستان کې، البته د کابل ښار کې تاسو زه مثال درکوم، په ژمي کې د سون مواد دلته ټول د سکرو ډبرې دي. د دغه ډبرو سکرو ډبرو او د ډیزل د سون له کبله یو رقم ته ډیر واره ذرات هوا ته خپرېږي چې د 2.5 مایکرومتر د دې قطر دی چې دا دومره نری دی چې حتی د پوستکي د اپیتلیال برخې نه تیریږي. او حتی هغه موانع یا هغه بیریر چې د سږو د اسناخو او د وین ترمنځ د هغې نه هم تیریږي. او دغه ذرات چې کله اتموسفیر کې خپاره شي دا د الرژۍ او د تنفسي ناروغیو او د پوستکي ناروغیو په منځ راتلو او په تشدید کېدو کې ډېر رول لري. نو دغه څنګه چې دغه مسایل تیرل کیږي، او خوشبختانه ما هم په دې کې یو مقاله لیکلې ده چې هغه د افغانستان په حق باندې دغه منل شوې ده. نو هغه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې کوم نهادونه کوم بین المللي نهادونه دي، نو د دغه مقاله په اوریدو سره به د افغانستان لپاره به ډېر مفید ګامونه ان شاء الله واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا هم بحث ته دوام ورکو، خو مخکې لدې چې بیا له ډاکټر صاحبانو نه قدرمنو اوریدونکو نظریات واخلو، یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی، ګورو چې څه وایي. بلې مهرباني وکړئ لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې له متخصص صاحبانو نه خپل پوښتنه وکړئ.
ډیره مننه کوم جناب تکر صاحب، سلامونه، ماشام په خیر تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، په تخنیکی ایار صاحب ته، نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ نه پر لیکم.
زابلی صاحب خبرونه ته خره غلاست، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یست. مهرباني وکړئ له اوریدونکو نه له وبخیل ملمنو نه څه پوښتنه لري. مونږ البته دلته دوه ډاکټران لرو چې یو یې د جلدی ناروغي متخصص دی او بلې د حساسیتونو او د وجود د دفاعي سیستم یا ایمونولوژي متخصص دی. مهرباني یا کول شي دواړو نه هم کڅ پښتنې لري. مهرباني
دواړو ډاکټرانو صاحبانو، موضوع ډیره ښه وسپړل، ډیره ښه خبرې پرې وکړي، ډیره ښه روښانه کړه. ان شاء الله راتلونکي کې به ان شاء الله موږ له دې مریضین تر یو حد نه یو حد په دغه توسيو ځان ژغورو. نو له ډاکټرانو صاحبانو نه مې پوښتنه همدا دي چې هر یو ته راځي او تاسو لطفاً مهرباني وکړي. نو لومړی د ښه محترمه لښمانیا کې یاده ظالم ماشه کې چیرته یو کس چی دا هغه مریض هغه چې کوم کې به خبر لمړيني سره نه مخامخ کیږي، او کچېرته موږ لمړی باید جلدی ډاکټر ته ورسو. تاسو داسې تشریح کړئ هغه جلدی ډاکټر ته ورسو تقریبا په څو وخت کې به د دې ماشي د دې دانی تداوی شاید وسی، او بل کچیرته مثلا یو کس پر مخ وچیچه او پرغه مخ دانی پیداش دانه پیداش، آیا هغه نوری هغه یم راوللای سی او د دې سبب هم کیږي چې د مخ رنگ ته تنا تنا وړ تغییر ورکي، یا هم تور سی یا هم بل سی یا هم بل سی، کنه یواز یوا دانه او هغه هم په ډیر خراب رنگ کینه. مننه مهربانی.
ډیره زیاته مننه زبلای صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو، بیا به وروسته ډاکټر صاحبانو نظر واخلو. ډاکټر صاحبانو تاسو خو حتما پښتنې لیکي چې دا اوریدونکو پښتنې کوي، نو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لطفا. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، خپل پښتنه له ډاکټر صاحبانو نه وایست.
قربان سلام محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به صاحب الحدا تنه سمې شنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست مېرابني. سموره وړي خبرونه ته یا څه پوښتنه ل ملمنونه.
الله دې خوشاله ک محترم تکل صاحب، یو سلام دوارو ډاکټر صاحبان ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ بس. تکل صاحب محترم، ما د ډاکټر صاحبان څخه دا پوښتنه ده چې مثال د لاشمنیا مریض شي ده دلته په عام اصطلاح مثال د خبرې کې دی مشته تجربات راکې مثال د خبرې مشه پوسو، یو ملاریا د مثال د خبرې دا د ملاریا ناروغي خو مشته به ستاره معلومات چې دا د یو ماش د چینو پاره د مریض را مینته کیږي. د لاشمنیا مریض شي دم دا مثال د خبرې د غماش د چچلو د لاس راځي، ابل کچیر مثال د ماش سړی وخره پر هغه مخ باندې یا پر بدن باندې چپ پاتې مثال یو دانه دغه څنګه دانه ورسته به هغه تبزي، نو دا ټپ پاتې چې په کرا کرا خپل د میز دغه پوسټر مې تکل صاحب محترم د ډاکټر صاحبان سره نوخدا پاک دیو چې دا ما پوښتنه را جواب کابل محترم احمد تکل صاحب د ازمر مشران کې سي کې په خوا به د سيټامي والا ګرځیدل په داخليو باندې کې مثال د شغات غټ دمونه چې ویولیدل نو دې به دوا او رقم دوا باندې پاشل وست په وسالات کې چې محترم تکل صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ستاسو بهتره معلومات ته چې زی په دې نو کچيري سيټامي والا دغه توجه دی دغه کلیوالو سیمه ته وکړي دا غټ غټ دمونه چې په دغه کې دوا پاشو کې همدا سي د مسکینان خلک ته تکل صاحب ته خدای باور وکړي چې کسان ته چې دغه مشرداني مې ورته وایي چې دغه ماشه د شیل د پاره خلک درې پر ځانو باندې نو دغه واسه طاقت لاندې لري کچيري سيټامي والا په دغه غټو دندونو باندې زما په فکر نظر باندې دغه دوا پاشنه وکړي دغه مریض به ډیره کم شاو کده به وځل کورنۍ دې دغه مشرداني چې مې ورته وایي کده ور توزیع شي دا به ډیره شي تکل صاحب محترم
ډیر زياته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو، بیا بل لار شو ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپل پوښتنه وایست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام و تاسو ته په تاسو دوالو ډاکټر صاحبانو ته او تاسو محترم ته ځانګړي سلام کوم. حضرت الله محبت هم لکه د هار ته.
وعلیکم السلام محبت صاحب، خبرونه ته خره غلست. د رادیو مفکر کوم لګیدل د تاسو خپل رادیو هم د دې لپاره تاسو د غږ انعکاس مونږ هم اورو او فکر کوم تاسو به هم ونشي کولای چې خپل خبرې بیرته سم واوري، نو مهرباني وکړئ کوم رادیو ګول کئ او وروسته لږ خپل پوښتنه له ملمنو نه وکئ.
ښاغلی صاحب محترمه، دره بابا بنوي زما وروره چې رادیو د افغانستان کې کار کولای تاسو لا خو ډیر بشوي متاسفانه چې مطلق راډیو غانې څه څه سره چې دلته کار نه کوي چې دیم په څو ټولو کار کمی خو را به څه خپل موضوع ته ډاکټر صاحب صاحبانو ته مو
مهرباني مهرباني
دا غوښتنه ده چې اساس محترم وویل دلته په افغانستان کې تیر کال مشکل په کلي کې یو رقم ناروغي راغله علاقه چې د مریالیا او توایي نو موږ ډیرو د شخصي ډاکټران ته ورلو د وایي پلان مکولې اغه بد موږ ماینات وکي اغه بوله ولستاسي فساد کې خليته بده لا مریالیا نه ده او ډیر د دواګان مو کلیث نتیجې نه ورکوله اخر شپخانه ته ورولو شپخانه ته چورولو اغه چې ماینات وکي اغه بوله ولدا د ساکا وتلې مریالیا ده اغه چې بیا دا واره کده دغه سره بس موږ د ټو د نه و چې یو کور یا دوا کور یا بس ټول مشت خلک بس کور نه و چې په داسې یو دوا د خمخه د مریالیا نه ودی نه و نو بار د صاحبان وویل چې تاسو دا ټول بوته ځان ګوري او دا سیزه چې تاسو معنا د شپې گزاره کوی یا خوب کوی چې خامه خادره وي نه دی معنا هغه مپیږ دی یا په دوا باندې ځان وخی چې هغه دوا یې تاسو چې خو ماشي معنا بد وسره وړي. نو د صاحبان سمو دا غوښتنه ده د پښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر باندې دی شکین معلومات راکې او موږ ته په دا برابر باندې چې دا د غماش څه پیدا کیږي او کله به شي څه نو دا مرالیا په برابر موږ خپل پروش کا ده شش کا ده چندان څوک نه وي خال خال پیدا سول یا کال بيخي ډیر و نو دا ډاکټر صاحبان سم دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مرالیا په برابر د چې دواو دواوی راوښی چې دا دواوی ورته کاتی دي او بل مسته راوښی چې دا دغه وبوسخه یا د غماش څخه د اشف چې پیدا کیږي دغه معلومات مسته راځي عمر ګډر مهرباني بو د دې د خواڅخه او څه د تخنیکار امکاتم دا غوښتنې چې په مکاته وې د راډیو مطلق کار نه کوي.
تیر ازیا تمننه محبت صاحب خبرې مو واورید ستاسو، خو مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ یو پښتنه دا هم ده چې تاسو یوازې له ملاریا نه په عذاب یاست او که د کالدانا یا لشمنیا هم د دې غوماشې هم ستاسو په سیمو کې شته؟
هغه به زه د صدر پلامه تکل صاحب محترمه چې هغه دلته په موږ په کلي کې یو نفر یې نیولې و چې متاسفانه ژوند یېم له لاسه ورکړ، موږ خپل د کور شي نختم دی منه، نو هغه دې دواګانې وکړلې هېڅ رقم نه په دمو نه په دوا او هېڅ نتیجه نه ورکوله، دوا به پروا نه تر کمزورې به کله یعنې هغه د ډېره بیکاره دنه و هېڅ رقم نه سمېدله، نو ډاکټر صاحب دا مې غوښتل چې دا په خبر باندې دوی مستقیم معلومات راکړي چې زه به دا ستاسو
حال محبت صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شو، خو فکر کوم چې خبرې بشپړې شوې. نو ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لطفا د پښتنو ته جواب وایست ټول تقریبا تاسو ته متوجه وي.
مننه. بیا هم زما سلامونه اریان صاحب متخصص صاحب ته وړاندې کوم، خدای دې جوړ لري. نو را بسو لومړی سوال ته چې آیا د ځوان زابلي صاحب یو پښتنه کړې وه چې لشمانیا مرګ واقع کوي که نه؟ او لشمانیا په څو ډول ده؟ معمولا په دې څلور ډول باندې ده. یو ډول لشمانیا ده چې هغه ته ویسرل لشمانیا یا کالازار لشمانیا وایي، چې هغه کله چې انسان چی بیا د دغه میکروب د دوی د وینې د لارې نه جګر ته ځي، سږو ته ځي، او توره یا توحال چې ورته وایي یا سپلین چې ورته وایي هلته ځي، او کله کله د هډوکو مغزو ته ځي دننه چرته چې وینه جوړیږي. وینه اکثره د هډوکو په مغزو کې جوړیږي. نو دغه د سالدانې دغه میکروب هلته جي، هغې ته بون میرو وایي، د هډوکو په مغز کې چې دا وینه جوړیږي دا مصاب کوي او وینه جوړېدو ته نه پرېږدي. نو مریض د کم خونۍ د وجې نه دا سیسي چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا یو ډول ناروغي ده چې هغې ته ویسرل یا کالازار لشمانیا وایي. دا نور ډولونه بیا د مرګ سبب نه جوړي. ولې؟ یو مهم علاج دا ده چې کله د سالدانه میکروبي سوا او پوستکی خراب کړ او هغه آتشپشان شکل غوره کړ چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي، ما مخکې هم ویلي. نو په دې وخت کې دې ته د دې په شاوخوا کې سیکنډري انفیکشن ورته وایي، یعنی مجاور شاوخوا نور میکروبونه راځي، هلته مداخله کوي، بکتریا راځي، هلته فنګسونه راځي، مختلف میکروبونه راځي. مثلا کله چې یو دیګ سر لوڅي هغه دیګ ته مچم راځي، غومبسم ورته راځي، او هر بلا چې هغه دیګ ته ځان رسي. دغه زخم هم د لشمانی هم داسې د کچیرته دی ته دقیقه توجه ونسي، حفظ الصحیح ونسي، صحیح پاسمان ونسي، صحیح هغه ستاندرد تداوی چې کومه ده یا ستاندرد ګایډ لاین چې دا هغه باندې ډاکټر عمل ونه کی او هغه قسم تداوی ورنه کی، نو د دې په څنګه کې ورسره د نور میکروبونه راځي او ځای نیسي او دا سالدانه نور هم مخ کیږي. چې بعد وخت کې دا میکروبونه دغه مخ کې لاړ شي چې هاته د اډوکو ته ځان ورسي او د اډوکو مغزو ته ځان ورسي، چې بیا یو ډول بل مشکل را منځته کوي چې هغه ته اوستو میلیټډ سوي. ډاکټر صاحبان په دې خبره پیږي، په دې کې هم د هډوکو مغز متاثر کیږي او هډوکو مغز نشي کولای چې بیا وینه جوړه کی او وینه غ بدن ته راشي او بدن غینه انرژي واخلي او د انسان ژوند په دغه سی روان شي. نو کله کله بیا داسې هم کېدای شي چې دغه سیکنډري انفیکشنونه خصوصا په دې کې چې دا د توبرکلوز میکروب ډیر عام ده، په دې لشمانیا کې چې هغه ته د لوپس ولګاری سوای دا راځي او په دې لشمانیا په دې زخم کې کله کله ننوځي او مخ کیږي. البته ډاکټر به د لشمانیا دوا ورکي ول هغه سره به د دې نتیجه خني، البته به دا چې دا د توبرکلوز میکروب به ورکه داخل سوای، نو دغه د مرګ سبب په دې علت هم کېدلی شي. نو د زابلي خدای وکړي چې د زابلي سب سوال
حل شوی وي.
بله،
او راځم
د نور اوریدونکو پوښتنه هم وي، مهرباني وکړئ کله لاند لاند ځوابونه ورته ورکړئ ټولو ته.
راځم د بل ځوان پوښتنه ته.
اتل صاحب پوښتنه
وکړه. اتل صاحب چې د لشمانیا زخم ټاپ پریګري کني پریږي؟ هو، لشمانیا معمولا که په اولو مرحلو کې تشخیص او تداوی شي نو هیڅ دغه نه پاتې کوي، هم نه پاتې کوي او نه آثار پاتې کوي. اوس خوشبختانه که چیرته دغه لشمانیا په اولو مرحلو کې تشخیص شي دقیق، نو دې لپاره یو لیزر راغلی دی چې هغې ته انډیا لیزر وایي او همدارنګه سی او ټو فرکشنل لیزر ورته وایي. په دواړو باندې دغه سالدانه لیزر کیږي او دا میکروب یې عمل ته ختمیږي، ان حتی دوا ته هم ضرورت نشته، اولو مرحلو کې تجویزیږي. بیا که چیرته دا سالدانه پر مخ لاړ شي او زخم جوړ کی او بیا تداوی شي نو هلته خامخا ټپ پاتې کیږي. په ټپ کې پاره بیا خوشبختانه اوس موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو ته پلاستیک سرجری وای او یو ته لیزر سرجری وای. که چیرته ساحه ډیره وړی او سطحي نو بیا موږ هغې ته معمولا لیزر ورکو او په اول لیزر یا په دویم لیزر سره کاملا جوړیږي. ولې که ساحه یې ډېره غټه وي نو هغې دپاره موږ پلاستیک سرجري کوو، هغه په داسې میتود باندې کوو چې هغه زخم چې کوم ده هغه موږ کټ کوو، پوستکی یو خوا او بل خوا آزادو، بیا د نورمال پوستکی رانږدې کیږي، هغه لاندې طبقې ګنډل کیږي، بیا ورپسې د دویمه طبقه او حتی بیا درېمه. نو بیا معمولا دغه زخم په کامل ډول له منځه ځي. البته که زخم ډیر غټ وو او پستوکی نه رسېده نو هغې ته موږ بیا سټین ګراف وایو، له یو بل نورمال ځای نه یوه ټوټه پستوکی راخلو، هغه په هغه ځای باندې ورته لګو او د هغه کوم تخریب شوی جلد یا سکن چې د هغه له منځه وړو هغې ته ځای نوی پستوکی ورته لګوو. نو دا بیا د ده د جوړېدو لارې دي. او دا هم باید ووایم چې دغه سالدانه یا لشمانیا دا نه په د ملایانو په دم جوړیږي، نه د کوم زیارت په خاورو او دې شیانو جوړیږي.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمد زای کلطف اند محبت صاحب پوښتنې ته هم ځواب ورکړي.
را بسو د محبت صاحب پوښتنې ته. هغه د ملاریا په باره کې پوښتنه وکړه چې ملاریا څنګه ده، او بعض خلکو ویلي چې دا ملاریا ده او بعض ویلي چې نه ده. ملاریا معمولا څلور ډوله ده او په ټولو کې خطرناک ملاریا چې کوم د هغې ته پلسیفارم وایي، چې دا عصبي سیستم نیسي او کله چې عصبي سیستم ونیو او که چېرته مریض تداوي نه سي نو ده ته د مرګ سره مخامخ کیږي، ګواښ سره راځو. نورو مرحلو ته ملاریا چې کوم ده، دا هم د یو ډول پرازیت په واسطه باندې رامنځته کیږي چې مختلف ډولونه لري. نو که چیرې په یو مریض باندې په مریض کې آراز علائم د ملاریا وو، مثلا ملاریا کې دا ده چې په مریض باندې شدیده تبه راځي، یخ او ګرمه پرې راځي، ساړه لري چې ورته وایي هغه پرې راځي، او په ګرمۍ کې هم نه ګرمېږي، نو دسه دی دغه مراحلو سره مخامخ کیږي. هغې نه بعد بیا دا یو اندازه ښه کیږي، خو خوشبختانه اوس خو د ملاریا د تشخیص لپاره خخ وسایل راغلي دي. که چیرته دا یو مجهز سنټر ته ورشي یا یو مجهز کلینیک ته ورشي یا یو ښه متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، هغه ورته تشخیص کړي. د ملاریا دوا ډیره ساده ده او ډیر عامه پیدا کیږي، بلکې د ملاریا د کنټرول په خاطر باندې سازمان صحي جهان ډیر کار کړی ده. په ټولو هیوادو کې هغوی خپل یو ګایډ لاین لري او د هغه ګایډ لاین په اساس باندې بیا یا د هغه طرز العمل په اساس باندې متخصص ډاکټر هغوی ته دوا ورکوي او هغه جوړیږي. البته د ملاریا کمپلیکیشن یا اختلاطات هم ډیر دي چې کله کله که صحیح درسته تداوی ونه شي نو د مریض جګر غټیږي، جګر ته نقصانات رسیږي، توره خرابیږي، نور بدن ته مشکلات پیدا کیږي، د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي او امکان لري د ملاریا نه یو شخص مړم شي. ولې هغه خطرناک ډول چې کوم د هغې ته ملاریا تل سفارم وایي.
مننه ډیره زیاته مننه احمد زای صاحب. د یو اوریدونکي پوښتنه دا هم و چې دوا پاشي دوی له دولتي چارواکو نه د طالبانو د حکومت له سیمه ایزو او مرکزی حکومت له چارواکو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د ملاریا د غوماشو او همدارس د لشمانیا یا کالدانی د غوماشو د لمنځورو لپاره دوا پشي وکي. زه غواړم له ډاکټر صاحب آریان نو پوښتنه چې فکر کوي چې د دواړو مریضانو د لمنځورو لپاره به یو ډول مواد دی که مثلا دولت ونشي کولای چې همکاري وکړي، خلک په خپله که اقدام کوي، نو د لشمنیا او ملاریا د لمنځورو لپاره به یو ډول کیمیاوي مواد کاروي او که د دواړو لپاره جلا جلا دي؟
دې ته موږ ایزوسیه ویو، یو فردي ایزوسیه، یو عامه ایزوسیه ده چې په دې کې د خلکو ونډه او د حکومت ونډه دواړه ډېر زیات اړینه ده. د حکومت خو دا ده چې ډېر باید وسیع پروګرامونه ولري. پخوا د مجادلې ملاریا لشمانیا په نوم باندې مرکز و، هغه اوس هم شته دی، هغه اوس هم کار کوي، اوس دوباره فعال شوی ده. په تېرو شلو کالو کې کمزوری و، اوس فعالیت یې لږ زیات شوی ده. هغوی خو خپله ستراتیژي لري، پلانونه لري، نظر په بودیجې باندې. خو د خلکو ونډه هم ډېره مهمه ده. زه د یو کوڅې نه تېرېدم چې دواړو طرف ته دغه هر کور چې وو د 2 لک درې لکه او 3 لک او 5 لک ډالرو په قیمت باندې وو. اما لښتي ډېر زیات بیکاره وو، یعنې که چېرته دغه کوڅې خلکو سره په اتفاق سره دوی پیسې اچولې وي او د خپل والې او کوڅې جوړه کړې وي، په دغه ولاړو اوبو کې هم د ملاریا ماشي، هم د کالدانۍ ماشي، هم یو رقم ته نورې ماشي دي چې مونږ تر شرقي ولایتونو پورې رسېدلي چې هغه د ډینګي په نوم یادېږي. د دې ټولو د خطرونه به دا خلک په امان کې شي. او بل د لشمانیا په هکله، د لشمانیا کوربه غیر له انسان ده. دا دغه موږکان دي، سارایي موږکان دي او دا ویلګر د سپی هم دي. نو دې ته باید هم یو څه توجه وشي، خصوصا د سپی وژل دا ښه کار نه ده. ځینې خلک سپی وژني او بیا د دې دغه جسدونه هر وي کې غورځوي. کوشش باید وکړي چې دغه وژل شوی سپی چې دی دا باید صحیح دفن کړي، داسې صحیح دی باندې خاوره واچوي، ځکه په دغه وژل شوي سپی کې هم کالدانۍ ماشي دې کې تکثر کولی شي.
مننه.
او بل
او ډاکټر صاحب، ما البته وړاندې په خبرونه کې بیا هم په دې باب خبرې کوو، مخصوصا دا چې د کالدانۍ ناروغي له حساسیتونو سره څومره ارتباط لري. البته اوس یو اوریدونکی لرو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده، د دې لپاره چې په دوی باندې مصرف راځي. نو لومړی به دوی راواخلو، بیا به موږ تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بله، تکل صاحب سلامونه یې قبول کړه.
وعلیکم
السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته ډیر مودې قاری محمد ای پښتون جوزجان سوال سلام.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، سوالونه مو وایاست له ډاکټر صاحبانو نه.
تشکر. یو خصاص ویل کوم چې راځي رادیو نه اوریدل کیږي، نو مستقیما ډاکټر صاحب کزما یو 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 پښتنې دی خو پښتون ته په لنګي جواب راکړي. خبره پر سالدانیا پر لشمانیا باندې چې موږ د خبرونه هم د پروګرام سره نه دی ورېدلې، د ډاکټر صاحب سم پښتنه دا ده چې دغه سالدانه چې د غوماش څخه پیدا کیږي، دا د کوم ډول غوماش څخه، یعنی په څو ډول غوماش څخه پیدا کیږي، او بیا کدا شي چې تداوی ونه شي، انسان د کوم خطرات سره مواجه کوي، او دا سالدانه څومره دوام کولای شي؟
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا ورزو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خدای دې راولې، څنګه شب خیر. موږ خو ته خو زرات ویګان نه نشي ولاکه موضوع را معلومه بخښه کوه.
سلامونه، ستړي مشه. لومړی خو ځان معرفي کا اوریدونکو ته.
سلام، احمد عادل د روزګان څخه.
عادل صاحب په خیر راغلاست. خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د عادل صاحب او موږ سره دوه ډاکټر صاحبان دي. په دې باب خبرې کوو چې لشمانیا یا د کلدانا یا سالدانا چې ورته وایي کنه د دې مخنیوي څنګه کېدای شي او همدارس مونږ په چاپیریال باندې د چاپیریال په ککړتیا او نولتیا او همدارس حساسیتونو او د دې ناروغیو ارتباط لري او بل سره په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډاکټر صاحبان ته زما سلامونه ورسېږي. نو موږ د دې چې دا خواهش کوو چې دا په څه رقم پیدا کېږي، څه پیدا کېږي، په څه رقم ورکېږي، څه رقم تداوي کوي. نو اوس د شهدم بس جنګ رالی بلا خو نو بخښه کوه وروره سړی چې
دروانه مننه مننه عادل صاحب، تاسو سلامت اوسئ. ستاسو هم فکر کوم هغه پوښتنه ده چې قاری صاحب پښتون هم د خبرونې ډیره برخه تیره و نو وروستۍ برخه یې واوریدله. په هر صورت له تاسو مننه کوو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو نور اوریدونکي فکر کوم چې په کافي اندازه اوریدونکي مور واخیستل. ډاکټر صاحب که تاسو لاند دی وته ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لاند دی اوریدونکو ته چې دغه برخه تریتری وي تاسو په تفصیل سره خبرې وکړي، ځواب ورکړي چې کوم ډول غوماشي یا ماشي د لشمانیا یا د کلدانی سبب کیږي. البته فکر کوم دا پښتنه نوي ده چې یوازې یو ډول غوماشي دی او کڅو ډول دی. مهرباني وکي
مننه. دا هم د سلامونه قاری صاحب ته نور ملګرو ته. لکه څنګه چې ما خو مخکې خبر کوولې چې سالدانا یو غوماشي په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغه ته سینټ فلای وای، دا یو خجینه ماشی ده. کله چې یو شخص اوسي شي نو یو د چیچلو نه بعد مخکې مونږ ویلې چې یو څه تیې مراحل کېږي، یو څه وخت زمان ته کار ده، بیا چې د کې اراض علایم ښکاره کوي. کله چې د کې اراض علایم ښکاره کړي نو دا بیا نو د شخص په هغه دفاعي سیستم پورې اړه لري. که چېرته د شخص امیونیټي یا دفاعي سیستم یې قوي وي خو دا سالدانا نه پرېږي، ورو ورو سرایت کوي. او که د شخص دفاعي سیستم ضعیف وو نو دا بیا زر عکس العمل ښیي، زر اراض علایم ښیي او بیا په دې شخص کې د سالدانی علائم او اراض معلومیږي. نو که چېرته تداوی ونه شي دا ډیر وخت دوام کوي، او که تداوی شي نو تداوی تقریبا تر 21 ورځو پورې دا یو خاصه تداوی لري. په تداوی به بیا نو په څنډول باندې خبرې وکړو. نو د دې سوال خو به انشاءالله حل شوی. راځو دا بل ورور ته چې دا سالدانه څنګه پیدا کیږي. او دا خو دې سوال به ان شاء الله هم دی کې حل شوی چې دا
فکر کوم حل شوی وي.
او هم دې پورې اړه لري نو دې کې به ان شاء الله نو داسې څه شې نه پاتې.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ډاکټر سیباریان مخکې زمونږ خبرې تقریبا نیمګړې پاتې شوې. اوس په دې برخه کې مونږ مخکې خبرې وکړې د چاپیریال د ککړتیا او دا چې د ملاریا یا د او د لشمانیا ماشي اکثرا په ککړو ځایونو کې پیدا کیږي او د چاپیریال ککړتیا یا د محیط ککړتیا دا مستقیما ارتباط لري لمده ستاسو له مسلې سره او له دندې او له تخصص سره. د چاپیریال د پاکوالي په باب لطفاً که لاندې یو څه راته ووایاست.
مننه. د چاپیریال د پاکوالي د لپاره خو باید چې عام خلک کوشش وکړي، هم هغه لاین منسټري چې ورته وایي، هغه مربوطه وزارتونه لکه وزارت صحت عامه، ښاروالي، محیط زیست، دغه درې مهم وزارتونه په دې دغه کې ډېر رول لري په دې هدف صحیح کې. نو که چېرته مثلا ولاړې اوبه وي هغو باندې باید د هغو خواول مخنیوی وشي چې اوبه غوره طریقه چې له هغه ځای نه لرې شي، چټل ډنډونه بند شي، او که نه وي بیا په دېو باندې د هغه د لاسي پمپونو په واسطه باندې ضد د ملاریا او ضد د دغه دواګانې پاش شي. البته دواړه ملک ملاریایي او که سالدانۍ هغه دواګانې چې کوم د دوی په ضد باندې استفاده کېږي په دواړو باندې تاثیر کوي. یعنې که هغه ډي ډي ټي پودر دي که دا نور دي، دا ټول په دې باندې ښه تاثیرات کوي. دواړه میکروبونه له منځه وړي، بلکې نور مچان او داسې نور بعضې پراجیټونه هم له منځه وړي. خو اصلي هدف دا ده چې په دې کې باید وزارت صحت عامه ډېر کوشش وکړي
ترسو د خلکو د آگاهی سطح جوړه کی. مثلا هغه کسان چې کوم ساحو کې سالدانی یا ملاریا ډیره زیاته وي، هغوی باید د پشخانه یا میټ چې ورته وایي د دوی نه استفاده وکړي. او یا مثلا کړکیو ته جالۍ ولګوي او اوږده کالي واغوندي. خصوصا دلته یو نقطه راځمه چې دغه اوږده کالي لکه د مونږ چې ښځو ته اوږده حجابونه شو ګوره په اسلام کې هم دي، او دلته مونږ یو ثابتو طبابت ثابتوي چې دلته د اکثر دغه سې ناروغیو نه هم ساتي. هغه انجونې هغه ښځې چې هغوی مټې لوچي، هغوی پښې لوچي، د هغوی ورنونه لوچي، د هغوی ټوټونه لوچي، هغه اکثره په لشمانیاو باندې اخته وي او هغه بیا نو په هغوی باندې دایمي چاپونه پاتې شي. نو دغه یې بیا پریونشن یا د مخنیوي لارې دي. او حفظ الصحې دپاره خو باید عام خلک، د کلي مشران، وکیلان، د جماعت ملا، دا نور ټول باید په دې پوه شي چې د خلکو ترڅو چې د خلکو عامه پوهاوی زیات نه شي په دې باره کې د دې مخنیوي بیا مشکله ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی، یوازې څو دقیقې پاتې دي په دا وروستۍ برخه کې، که تاسو لطفا دې ته ځواب راکړئ چې د لشمانیا مسله یا د کلدانی مسله مستقیما د انسانانو له ښکلا سره هم تړلې مسله ده، مخصوصا د نجونو په برخه کې. هغه نجونې چې په کلدانی دوی ښکلا ورخرابوي، هغه ډېر زیات کړاو ویني او له دې نه ډېرې سختې خپوي. دوی ته یو څه وایست څومره دوی باید امیدواره اوسیږي چې یعنی د دوی دغه ښکلا که نارینه دي او که نجونې دي، د دوی د ښکلا بیرته اعاده کیدای شي، بیرته ترلاسه کیدای شي او که نشي کیدای؟
او ډیر ښه سوال ده او ډیر خلک له دې شیانو نه رنځ وړي. خوشبختانه اوس طبابت دومره مخکې شوی ده چې اوس داسې وسایل راغلي دي، داسې میتودونه راغلي دي چې د سالدانۍ چاپونه په داسې طریقو سره مونږ جوړو چې حتی څوک معلومولی هم نه شي چې دلته پخوا سالدانه وه که نه وه. یعنې داسې په ورځې زه په لسګونو مریضان د سالدانۍ تداوي کوم او په زرګونو مې تداوي کړي دي. شاید ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم دي. اوس مونږ هغه لیزر سرجري راوړې ده، د لومړي ځل لپاره مونږ په افغانستان کې د پلاستیک سرجري او لیزر سرجري شروع کړه. لومړنی اختصاصي روغتون د دغه ښکلا دپاره په افغانستان کې ما جوړ کړو چې اوس خوشبختانه دومره په مخکې لاړ ده چې د جهان د روغتونونو سره د ما تداوي مساوي روانه ده. نو دوی دپاره زه 100% اطمینان ورکوم. هغه انجونې
ډاکټر صاحب احمدزی، دا به نور روغتونونه به هم د ښکلا د عملیاتو نور روغتونونه به هم وي، هم په کابل کې او هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، همداسې ده؟
همداسې ده، روغتونونه به ډېر جوړ شي خو تجارتي به وي. ولې مهم متخصص ده، مهم هغه سپیشل دي چې دا دې کسان دي چې هغوی روغتونونه جوړ کړي دي بزنس په خاطر باندې، هغه په یوازې دي چې خلکو ته ګټه ورسوي، بلکې هغه د خپلو پیسو په خاطر باندې نه دقیق تشخیص کولای شي، نه دقیق جرایي کولای شي. داسې ډېر اختلاطات یې ورکړي دي د دې خلکو نه. نو مونږ ټولو ته دا پیغام ورکو چې اول باید د خلکو د دې کپاسټي بلډینګ ډېر زیات یا عامه پوهاوی ډېر زیات وي. دوی باید یو مالز ډاکټر او یو دیو متخصص ډاکټر ترمنځ باید فرق وکړي، ځکه چې یو څوک ځان ته متخصص لیکي هغه مطلب دا ده چې هغه د وزارت ټول ریکوایرمنټ پوره کړی دي او هغه ته تخصص اخیستی ده او هغه ته هغه د تخصص ډیپلوم ورکړی دی. نو هغه په دې قادر ده چې سالدانه تداوي کوي شي، که پزه کږی هغه جوړوی شي، که سترګې خراب وي هغه جوړوی شي، که مخې سوځلی یا یو بل د ښکلا دپاره دغه ولري. او یو تجارتي دي، تجارتي خو هر څوک کولی شي یو روغتون جوړ کړي، یو عادي ډاکټر راولي ورکې کینې چې ته تداوي کوه، هغه نو توکل په خدای نو که تو اره کم ورسیخ سو. نو هغه خبره د پښتنو خبره دوه میله چرادار ډز د پیوي کې بور برابر څه خدا او کني مریض خراب کړي. نو په افغانستان کې تر اوسه د کوالټي کنټرول چې کومه ده ډیر ضعیف ده، د شپخانو د ارزیابي سیستم ضعیف ده. ما څو څو ځله په وزارت کې په دې نورو ځایو کې میټنګونو کې ویلي دي چې باید موږ تاسو د متخصص او د مالج ډاکټر بل یوې نقطې ته راځم چې دا ډیره مهمه ده.
متاسفانه متاسفانه د کرزی صاحب او د غنی صاحب په وخت کې
ډیره بخښنه غواړم. ډاکټر صاحب احمد زای زمون خبرونه یوازې څو ثانیې پاتې دي د خبرونې تر پایه، نو په دې خاطر پروګرام ته نور دوام نشو ورکولای. له تاسو بخښنه غواړم، خو الله اوریدونکو نه هم بخښنه غواړم. د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې په دې خبرونه کې میلمانه وو د جلدی ناروغیو متخصص زلمی خان احمد زای او د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.